پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ورځې 12 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه وزي باید افغانستان ته د 1980 لسیزې په شان بیا شا وانړوي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اورئ، خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې ملالۍ بشیر یې وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په هلمند او لوګر ولایتونو کې په نظامي عملیاتو کې 8 طالبان وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي واشنگټن ته د سفر پر مهال ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې ښکېل پاتې سي او فرانسه خپله یوازینۍ الوتکه لیږونکې بیړۍ منځني ختیځ ته استوي. بشپړه خبرونه. په هلمند او لوګر ولایت کې په نظامي عملیاتو کې 8 طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې په هلمند کې پر نهر سراج ولسوالۍ کې هوایي حمله شوي او 6 طالبان وژل دي. په همدې اعلامیه کې راغلي چې په لوګر کې کوماندو ځواکونو په چرخ ولسوالۍ کې عملیات کړي او 2 طالبان وژلي او 2 نور یې نیولي دي. اعلامیه لیکي چې د دغو عملیاتو پر مهال د طالبانو د وسلې یو ډیپو او نور مهمات هم نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د 209 شاهین قلي اردو په اعلامیه کې راغلي چې په بلخ ولایت کې د چاربولک ولسوالۍ په رحمت آباد او نوارید کلیو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته سوې ده. د خبر پاڼې په وینا په دې نښته کې 2 طالبان وژل شوي دي او د ملي اردو یو سرتیری ټپي شوی دی. طالبانو په دې اړه هم تر اوسه رسنیو ته څه نه دی ویلي. کاناډا، اوکراین، سویډن، افغانستان او انګلستان په ایران کې د وشتل سوي اوکراینی الوتکې د قربانیانو کورنۍ ته د ځواب ویلو په هدف یو چوکاټ رامنځته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په خپرسوي خبر پاڼه کې راغلي چې دا پریکړه د پنج شنبې په ورځ وسوه. یاد هیوادونه د تهران د هوایی پیښې د همغږۍ او د قربانیانو کورنۍ ته د ځواب ویلو د نړیوالې ډلې غړي دي. دوی پرون په لندن کې د کاناډا په سفارت کې سره ولیدل. د معلوماتو له مخې هغه چوکاټ چې ورباندې پریکړه وسوه په 5 مهمو برخو باندې تمرکز لري. لومړی دا چې چارواکو ته قونسلي خدمتونه برابرول، دوهم شفافیت او د بیرته ستنېدو پروسه په بشپړ رناوی تر سره کول، دریم د ملکی هوایی چلند له نړیوال کنوانسیون سره مطابقت. ایران به د قربانیانو کورنۍ ته د زیان تاوان ورکوي او د شفافو قضایي اقداماتو له لارې به هغه کسان ځواب ورکوي چې د دې عمل مسؤلین دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي واشنگټن ته د سفر پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو کله افغانستان څخه بلاخره سرتیری باسي هم باید په دې هیواد کې ښکېل پاتې سي. شاه محمود قریشي چې ټاکل سوی د نن جمعه به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره وګوري، یادونه کړې چې واشنگټن د افغانستان په اړه د نه پاملرنې هغې پالیسۍ ته ستون نیسي چې د 1980 کال د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو د وتلو وروسته یې خپله کړې وه. قریشي چې د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو په مرکز کې یې خبرې کولې وویل، اتیایمه کلیزه مه تکراروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه، ان کله طالبانو سره یو بریالی توافق وسی هم باید امریکا متحده ایالاتونه ملګري او د ائتلاف شریکان یې په لا ډیر بامسؤلیته توګه له افغانستان څخه ووزي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دوی باید ښکېل پاتې سي د جګړې لپاره نه بلکې د رغونې لپاره. امریکایي ځواکونه له 2000 لومړي کال راهیسې چې د طالبانو رژیم یې نسکور کړ، په افغانستان کې د افراطي وسلوالو ډلو سره جګړه کې ښکېل دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لیوالتیا ښودلی چې د امریکا دا اوږده جګړه به پای ته رسوي او له افغانستان څخه به شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیری باسي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د امریکا پوځ وایي د جنوري په 8 په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو د ایران له برید وروسته د کمې مغزي صدمې له کبله د 11 امریکایي سرتیرو درملنه سوې ده. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي وو په دې پیښه کې هیڅ امریکایانو ته زیان نه دی رسېدلی. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې ویاند بیل اربن د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل، په داسې حال کې چې پر الاسد هوایی اډې د جنوري په 8 نیټه د ایران په برید کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی. د مغزي صدمې د اعلامیو د علایمو له کبله د څو تنو درملنه وسوه او لا هم تر ارزونې لاندې دي. نوموړي زیاته کړې چې د برید څخه په وروسته ورځو کې یو شمیر سرتیری د ډېر احتیاط له کبله د الاسد له پوځي اډې څخه په جرمني او کویت کې د امریکا پوځي طبي مرکزونو ته د نورو معایناتو لپاره انتقال شول. د امریکا د پوز د دی ویان په وینا کله چې دا سرتیری د دندې لپاره چمتو بلل سوی وو، نو تمه ده چې له معایناتو وروسته به بیرته عراق ته ستانه سي. د برید پر مهال په الاسد پوځي اډه کې شاوخوا 1500 سرتیری وو چې ډیرو د ایران د توغندیو د برید له خبرداري وروسته د توغندیو د لګیدو پر مهال په خوندي مورچلو کې پناه اخیستې وه. او فرانسا خپل یوازنی الوتکه لیژونکې بیړۍ منځني ختیځ ته استوي چې دغلته د داعش پر ضد د ائتلاف د ځواکونو په عملیاتو کې برخه واخلي. دا خبره د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون کړې ده. ماکرون د نوي کال په وینا کې د خپل هیواد پوځیانو ته وویل د دې هیواد الوتکه لیژونکې بیړۍ به د روان میلادي کال له جنوري تر اپریل پورې په منځني ختیځ کې په نوو عملیاتو کې برخه واخلي او وروسته به د اطلس سمندر او شمالي بحیره تل ولاړه سي. د امریکا په مشرۍ د عملیات د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد دي. د خبرونو پای
زموږ شغله آزادي رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا که افغانستان څخه ځواکونه باسي هم باید د دې هیواد اقتصادي ملاتړ ته دوام ورکړي. راپورونه وایي طالبان له موقت اوربند سره موافقه کړې خو اکبر آغا شک لري.
طالبان او اوربند په بار باندې خپل سیاسي توان بولي چې اوربند دی وکړي.
په میدان ورده که زین خلق وی ده لارو ده بندی دوله که بله کراون زیاد شوی.
یو ما ریسپیکش والا ده آغا نواد چه ده تشپخانیر سواله وی. سوی استلا بس ده سوار کلا.
په کنر که لنور و سیمو چخه راغلی خلق لسین چخه سر زر طوله بی. څنګه یې ټولې وی په دې اړه هم یو راپور لرو. د دې خپرونې دوهم نیمایی مو انتخاباتي پروګرام ته ځانګړی ده. زمو شخله آزادی رادیو او آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12.5 نیوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی واشنگتن ته د سفر په مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه که له افغانستان څخه بالاخره خپل پوځیان باسي هم باید په دې هیواد کې شکیل پاتې شي. قریشی دا څرګندونې په داسې وخت کې وکړې چې ویل کېږي امریکا او طالبان د سولې موافقې ته نږدې شوي دي. ښاغلی قریشی پرون ویلي و چې طالبان حاضر دي چې تشدد کم کړي. د ښاغلی قریشی د څرګندونو نور جزئیات اجمل انبندوي.
شاه محمود قریشی چې ټاکل شوی ده نن به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره وګوري، یادونه کړې چې واشنگتن د افغانستان په اړه د نه پاملرنې هغه پالیسۍ ته ستون نه شي چې په 1990 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو له وتلو وروسته یې خپله کړې وه. قریشی چې د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو په مرکز کې خبرې کولې وویل اتیایم کلونه مه تکراروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه ان کله طالبانو سره یو بریالی توافق هم وشي ننګونې به پاتې وي او د امریکا متحده ایالاتونه ملګری او د ائتلاف شریکان باید په لا ډیر با مسولیت توګه له افغانستان څخه ووځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وینا دوی باید خکیل پاتې شي، د جګړې لپاره نه بلکې د رغونې لپاره. امریکایي ځواکونه له 2001 کال راهیسې چې د طالبانو رژیم نسکور کړ په افغانستان کې د افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا ښودلې چې د امریکا دا اوږده جګړه به پای ته رسوي او له افغانستان څخه به شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیري باسي. په تیر کال کې پاکستان په قطر کې د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ترمنځ د خبرو د اسانتیا په برابرولو کې مرسته کړې، خو دا خبرې پر لپسې لدی کبل له خندونو سره مخ شوې چې واشنگټن له طالبانو د ځین نور غوښتنو ترڅنګ د تاوتریخوالي کمول غواړي او افغان حکومت بیا د هر ډول توافق مخکې پر اوربند ټینګار کوي. پرون د ورځې په پایل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو د طالبانو د تاوتریخوالي طالبانو د تاوتریخوالي کمولو ته چمتووالی خودلی او د امریکا او د دې وسلواله ډلې ترمنس د سولې د هوکړې په لور د پرمختګ یو ګام بللې وو. پاکستان د طالبانو د پخواني رژیم مهم ملاتړ او د دې رژیم تر نسکوریدو وروسته یې هم له دې ډلې سره خپل ملاتړ وړیکي وساتلی. بلخوا د اسوشیټډ پریس خبري ایجنس ځینو طالب سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی او دغه اوغه ته د موقت اوربند طرح سپارلی. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستی وای طالبانو د یوې اونۍ او لسو ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر که څه هم په څرګنده د اوربند دې طرحې په اړه څه نه دي ویلي، ویاندی سویل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې د طالب استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استاذ زلمی خلیزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو په دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او د اړون مراسمو په اړه خبرې کړې. سویل شاین تیر شپه پر ټویټر ولیکل چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د پنځشنبه په مازیګر او د چهارشنبه په ورځ له امریکایي پلاوی سره لیدل نوموړي دا خبرې ګټورې بللې. خغلی شاین ویلي چې د دې لیدنو کتنو بهیر به دوام وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی وای طالبان عملی دی او سادهګان نه دی، د پوینا دوی هم لا جګړې ستړي دي.
ویل کیږي چې په قطر کې طالبانو د امریکا له مذاکراتي ټیم سره د سولې د موافقې د لاسلیک د مراسمو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا خبرې ممکن څو ورځې دوام وکړي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقی بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اساسي شرط اوربند دی. د دې موضوع تفصیل خاطر پردیس وړاندې کوي.
خایت ورسته وس د سولې د هوکړې د لاسلیک کېدو لپاره د ګوتو په شمیر ورځې پاتې. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالبانو استازو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په
لکه چې له کابل سره مو ټلیفوني ارتباط شنه دی. پردی صاحب ستاسي اواز قطع کیږي، دوباره بل تاسو سره تماس ونیسو. قدرمنو اوریدونکو تاسو زموږ شخ له ازادي رادیو اوري، لکه څنګه چې مو مخکې یادونه وکړه ویل کیږي چې په قطر کې طالبانو د امریکا له مذاکراتي ټیم چې مشري زلمی خلیلزاد کوي د سولې د موافقې د لاسلیک د مراسمو په اړه خبرې کړې دي. د دې خبرې څخه داسې څرګندېږي چې دواړه خواوې د سولې موافقې ته تقریبا رسیدلې دي او اوس په دې غور کیږي چې د مراسمو لپاره ترتیبات څنګه ونیول شي. بیا کابل ته زو ګوندې دا ځل ټلیفوني رابطه مو خراب نه وي. پردی صاحب مهرباني وکړئ.
د امریکا طالبانو ترمنځ د شاوخوا یو کال مذاکرات وروسته د سې د حقوق د لاسلیک کېدو لپاره د ګوتو په شمیر راځي پاتې. په قطر کې د طالبانو د نړۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د حقوق د لاسلیک او د اړوندو مراسمو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه په ټویټر لیکلی چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی پرون مازیګر او د چهار شنبه په ورځ امریکایي پلاوی سره ولیدل او ګټوري خبرې ورسره وکړې. د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین دی ټویټ ته افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر لیکلی چې سوله د افغان حکومت او متحدینو ته لومړی لری ټینګښت لپاره اوربند یو اساسي شرط دی او هغه طرح چې اوربند پکې یو اصل په توګه مطرح شي افغان حکومت ته د منلو وړ ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په قطر کې لاسلیک کیدونکو حقوقو طالبان نه لري. د دې شورا غړی قاضي محمد امین وقاد د جمعې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د تاوتریخوالي رقمونو لپاره باید
بله ډیر مننه خاطر پردی سو. متاسفانه چې له کابل سره مو ټلیفوني اړیکه ستونزه لري، د بشپړ راپور مو وړاندې نه کړی شو. کوشش کوو چې پراتونکو خبرونه کې دا راپور در واورو. زموږ شخ له ازادي رادیو اوري، په دې راپور کې ویل کېدل چې د طالبانو او امریکا د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ په دې خبرې روانې دي چې د سولې د احتمالي موافقې د مراسمو په اړه یو موافقه وشي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونړ کې شپاړس داعش شپاړس غړي حکومت ته تسلیم شوي دي. کونړ اوس یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د داعش ډله لا هم پکې فعالیت لري. له دغه ولایته یو بل راپور هم لرو. د کونړ سیند د دواړو غاړو ته په لسګونو ډلې لګیا دي او د سرو زرو د پیدا کولو په لټه شګې چاڼ کوي. د ژمي یخې ورځې د سیند په غاړه او شپې په جوماتونو کې تیروي. دا کسان په هر ژمي کې د هیواد له شمالي ولایتونو لکه تخار، بدخشان او بغلان څخه کونړ ته ځي. د دې موضوع تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واورئ.
چغوټی پسی وهی پلاس پدرشی چاول چی پدریاب کی گوهر نشته. دلته هم د کونړ د سیند پر دواړو غاړو یو شمیر کسان اوس پنیزو چانونو کې شګې چاړوي چې ترې سره زر راوباسي. دغه کسان هر کال د منی پی ته رسېدو سره له بدخشان، تخار او بغلان راځي او دلته ټوله ورځ په یخ ژمي کې د کونړ سیند له یخو اوبو شګې راباسي او په دې هیله چاڼوي چې زر ترې ترلاسه کړي او د ژوند ماته ګوډه پرې برابره کړي. د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اساق چې بیلچۍ په لاس کې نیولې او د چاڼ لپاره شګې راټولوي ازادي راډیو ته وویل:
اجازه آمده منطقه کنار به خاطر نمو ریکشوی
موک کونړ ته د شګو د چاڼ او منځلو د پار راغلیو. غریبی کوو، همدا مو کاروبار دی. په افغانستان کې نور څه نشته چې پکې مصروف شو. مزدوری ده، بس کله د ورځې 200 افغانۍ وګټو او کله دا هم نه وي. پنځه تنه سره یو ځای شوي وو، ورځ د سیند پر غاړه او شپه په جمعتونو کې تیرو. نجیب الله دلته بیا راټولې شوې شګې او جغل په اوسپنیز چاڼه چولی او د سیند له یخو اوبو لوښي راډکوي او شګې پرې مینځي. وایي: دلته کار کوو، په وطن کې مو نه کوم سرک جوړیږي او نه هم د آبادۍ کوم بل کار ترسره کیږي. دلته غریبي کوو، د میاشتې 15 یا 4000 افغانۍ راته پاتې کیږي. په هغه مو چای، بوره، مالګه، غوړي او نور اړین شیان هم نه کیږي. د سرو زرو کومې زرې چې دلته راټولې کړو بیا یې تخار ته وړو. هلته زرګران پکې ښه او خراب لټوي، له موږ یې پارزان اخلي. شګې مینځونکي د منی او ژمي یخې شپې ورځې په کونړ کې د زرو په لټه کې تیروي. که څه هم د ترلاسه کړو زرو د اندازې په اړه معلومات نه ورکوي، خو له ځپل شوو وجودونو یې ښکاري چې په ډیرو ستونزو ډیر کم پیدا کوي. د سرو زرو د پیدا کولو په لټه په سلګونو کسان له تخار، بدخشان او بغلان څخه کونړ او ننګرهار ته راغلي چې د دوی په خبره د کونړ له ناړۍ څخه د ننګرهار تر لالپوري ولسوالۍ پورې د سیند په غاړو کې شګې چاڼوي. په کونړ کې د قانونو چارو رئیس هارون رشید ازادي راډیو ته وویل: په کونړ، نورستان او د بدخشان په یو شمیر سیمو کې د سرو زرو رګي قانون شته چې دغه اوبه له هماغو سیمو راتیریږي او ځان سره د طلا زرې راوړي.
د طلا معدن موږ لرو دغه د سیند په مسیر کې، یعنی دغه شګې ټول معمولا د طلا لدی. د دې لپاره موږ تقریبا 4-5 کاله مخکې یو مقدماتي سروې هم کړی دی چې دا موږ قرارداد ته ورکو. هغه اسناد مې وزارت ته تللی دی، نو دلته رسوبي طلا ده. او دغه کوم کسان چې راځي دا د تخار شمال سم نه چې راځي همدغه شګه فلتروي او دی که بعضې وزارت پیدا کوي دغه رقم دوی د طلا لاسته راوړي.
حاجی فقیر الله چې د سدآباد په خارګوټي کې د زرګرۍ دکان لري وایي: د کونړ سیند په شګو کې چې کوم سره زر پیدا کیږي د هیواد په کچه ښه کیفیت او نرخ لري چې پاکې یو ګرام تر 3.5 زرو افغانیو پورې پلورل کیږي. په افغانستان کې د سرو زرو تر څنګ د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو زیات کانونه موجود دي چې زیاتره یې په غیر قانوني او غیر فنی ډول کیندل کیږي او ګټه یې د حکومت پر ځای د یو شمیر زورواکو جیبونو ته ځي.
آزادي رادیو. د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس له افغانستانه د باندې. د عراق حکومت هغه راپورونه ردوي چې وایي په دې هیواد کې د عراقي او امریکایي ځواکونو ګډ عملیات بیا پیل شوي دي. د عراق د صدر اعظم ویندوی وایي چې د دې عملیاتو د پیل اجازه نه ده ورکړل شوې. له بلې خوا د امریکا پوځ منلې ده چې د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه د ایران د توغندیو په برید کې یو شمېر امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل استودیو ته راغلی دی. تکل صاحب، درته هرکلی وایم. د عراق حکومت د امریکایي او عراقي ځواکونو ګډو عملیاتو ته ولې اجازه نه ورکوي؟
ډیره زیاته مننه سروان صاحب. د عراق د صدر اعظم ویان عبدالکریم خلف پرون وویل د امریکا او عراق ترمنځ اصلي موافقه دا وه چې نړیوال ائتلاف به په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات کوي. ښاغلی خلف پرون له فرانس پرس خبری آژانس سره په خبرو کې ویل حکومت د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ته د پوځي عملیاتو د ځنډولو امر د امریکا د هوایي ځواک له دوو حملو وروسته ورکړ چې په یوه کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قومندان جنرال قاسم سلیمانی وژل شو. چې البته تاسو اوریدونکي پوهیږئ چې همدې مسلې د منځني ختیځ تقریبا ټوله سیمه نارامه کړې ده او له هغه وروسته خورا زیات بدلونونه په ټوله سیمه کې راغلي دي. په سیاسي تحولاتو کې خلاف وویل چې حکومت د امریکایي ځواکونو دا عملیات یو اړخیز ګڼي، نو ځکه یې د ګډو عملیاتو چې په هغو کې د عراق له هوایي حریم څخه هم کار اخیستل کیږي د ځنډولو امر ورکړ. البته له دې مخکې یو شمېر امریکایي رسنیو راپور ورکړی و چې د امریکا او عراق د پوځیانو ګډ پوځي عملیات په دې هیواد کې بیا پیل شوي دي. پنټاګون او پیراغ کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ویان د راپورونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو البته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د همدې اونۍ د دوشنبه پر ورځ وویل چې د پارلمان له هغې پریکړې سره سره چې له دې هېواده یې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې، عراقي مشرانو ده ته په پټه څرګنده کړې ده چې دوی په عراق کې د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي. البته څروان صاحب، په عراق کې اوس مهال شاوخوا 15,200 امریکایي پوځیان دېره دي.
مننه تکل صاحب. یو بل مسله هم دا ده چې په عراق کې د امریکا په پوځي اډو باندې ایران توغندوی بریدونه کړی، ول البته د خپل د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی د وشل کېدو په بدل کې. امریکایانو ویلي دي چې په دغو حملو کې څو تنه ژوبل شوي دي. د دې موضوع تفصیل څه دی؟
د امریکا پوځ ویلي دي چې د جنوري په اتمه په بغداد کې د امریکا پر پوځي اډه د ایران له توغندوی برید وروسته یو لستن امریکایي سرتیری د مغزو د ټکان خاطر باندې تر علاج لاندې نیول شوی و. دا هغه حمله و چې هغه مهال د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي و چې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی پکې زیانمن شوی. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه ویان بیل اوربن په یو بیان کې چې تیره شپه ناوخته خپور شو ویلي چې پر الاسد هوایي اډه د ایران په حمله کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی، خو یو شمیر سرتیرو د توغندیو د چاودنو له کبله مغزي ټکان لیدلی چې اوس یې هم معاینه دوام لري. ویان زیاته کړه چې دا سرتیری د نورو معاینو لپاره له دې اډې څخه بهر، حتی له عراق څخه بهر، په کویت کې د ایتلاف یو روغتون ته لیږدول شوی دي. ښاغلی اوربن همدارز وویل چې دا سرتیری به له علاج وروسته بیرته په عراق کې خپلې دندې ته ستنه شي. البته څروان صاحب، په الاسد اډه کې شاوخوا 1,500 سرتیری د حملې پر مهال دیره و چې د ایران د توغندوی حملې په شیبه کې دوی ځانونه په خوندي ځایونو او ځانګړو تاسیساتو کې پټ کړي وو.
ډیره مننه تکل صاحب. کور ودان قدرمنو اوریدونکو، تاسیس مو شخل آزادی رادیو اوري د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو او دغه راس لاندې خبرتیا ورسته د افغانستان په اړه نور راپورونه اوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
ساعت 12:25 دقیقې شوې. د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي چې ناروغان 2 کیلومتره پر پښو په کټونو تر روغتونه رسوي. دوی وایي دا وضعیت وروسته له دې ورته پیښ شوی دی چې د درنو واورو له کبله لارې بندې شوې. د میدان وردګ د خلکو د ریستونزي پاره د اوسنی رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري.
د میدان وردګ ولایت د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د لارو د بندش له کبله په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لري او زیات وخت کې ناروغان په کورونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دوی وایي کله چې دغلته یو ناروغ پیدا کیږي نو د کلي ټول خلک ګاډ دي چې د هغه په لیږدولو کې مرسته وکړي. هغه کسه هم نیمه شپه وي، ځکه د دې په خبره چې د کلي او بانډو لارې او د غراز د ولسوالۍ او مرکز میدان ښار پورې لارې د زیاتې واورې د ورښتونو له کبله تړلې دي.
اوس مریض پیښ شي مو مریض نه شو بولای، اوس مریض اوس نه لې کور کې یا د لاندې په کټ کې کوزی وو.
محمد امیر چې دغه ولایت د چک ولسوالۍ اړوند د خانقخیلو د کلي اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې څلور ورځې وړاندې په کلي کې یو ناروغ د لارو د بندش له کبله د سترګو په وړاندې ژوند له لاسه ورکړي.
اوس مریض پیښ شي مو مریض نه شو بولای، اوس مریض اوس نه لې کور کې یا د لاندې په کټ کې کوزی وو، په کټ کې بیرته ریس کې وو. دا را کولای شي چې ته لاندې سرکه موږ نه هغه نه لرو لیار چې جاغه شي واوره خوته کې، اوس واوره بیخي ډېره ده. اوس هم په دا لنډو شپو کې چې دا لنډو شپو کې کېږي چې یو مریض پیښ والا دی هغه نه وه چې دا تاسو په خانیر سوال وای مو خپل کلینیک لري داسې ور هغه تم یم را ورسه دغه نه څه ستله بس د سوار کله هغه په خو په د هغه چپارکټ کې خزا کټ کې په دوه کې وړل بس سوار کله.
شیر محمد چې هم د چاکول سوالي وسیدونکې دي وای په سیمه کې د زیاتې واورې د ورښ لکباله او د لارو د بندش لکباله تر پوز راغلي دي. دی وای دغه ته اوس د خوراکي او غیر خوراکي توکي به هم اسمان ته ختلي دي.
پوښتنه نارخ پیدا شي بس په کلی باندې پلاس فکرانو کې ځخ کوي چې مخته مریض پیخ دی بس راوځي د غسرکان سره پاکه بیا خلک راوځي د غسرکان پاکي حکومت مخ سره مرسته نه کوي. والله خود نه دی پټي راس راس کیږي نه دی پرور وسوسه کیږي نه ور د وړو وسوسه کیږي. هیڅ مشکل ولا ډیر سخت ده چې واوري وشي مشکل زیات وي. خو مشکل ټول د سرک د لارې بندواله دي چې لارې بند شي نه څه مخته نه رسیږي سم.
ځای خبريال امید الله ریحان چې هم د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو دي، ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولسوالۍ کې هم خلک د ورته ستونزو سره مخامخ دي. دی وایي نه یوازې دا چې ولسوالۍ ته غزیدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي، بلکې د میدان ښار اړوند ارغندې سیمه کې هم د کابل کندهار لوی لار په ساتونو ساتونو د ترافیکو پر مخ تړلې وي. له دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک هم ورته څرګندونې لري او له دولت غوښتنه کوي چې دې برخې ته جدي توجه وکړي.
د خپل سره فائدہ مې ریاست همدارنګ نور اړوند ادارې چې په دغه برخه کې ام بي ډي ترلاسه کړي دا به سره په دقیقه توګه پورې سره د دغه لار خوشي کې
هڅه وکړي چې د یادو خلکو روغتیايي ستونزې د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو سره هم شریک کړو خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. خود دغه ولایت د والی ویان محیب الله شریف زوی بیا دا خبرې ردوي چې ولسوالۍ ته غزیدلې لارې دي تړلې وي او یا هم خلک دي له روغتیايي خدماتو بې برخې وي. د ازادي راډیو ته داسې وویل
د روغتیايي مرکزونو د فعالیت په خاطر خو ویل شو چې تقریبا کوم پالتنه چې د عامې روغتیا ریاست په چوکاټ کې ولسم ته ترسره کیږي او نوې سلنه کسان د میدان وردګو ولایت وګړي او روغتیا خدمتونو ته د لاسرسی لري. ورښته ورورېږي خو لارې د خلکو پر مخ خلاصې دي. هغه کوم قراردادي شرکتونه چې دي هم د پایدامې ریاست ته دی خپل مشنري په کار اچولې لارې پرانیستې ساتلې دي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د هیواد په زیات شمېر ولایتونو کې ورښتونه سوي چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي.
فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اریوب لیکلی خدای دې وکړي چې د تاوتریخوالي له کمر سره اوربند او اصول ته زمينه برابر شي. سالم آغا له هلمند لیکي موږ سوله غواړو که څه هم په ګرانه بیوي او موږ د سولې د ولسي حرکت څخه په کلکه ملاتړ کوو او په دې هیله یو چې ټول افغانان د سولې د ولسي حرکت ملاتړ وکړي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلی په هلمند کې روان کال په سل کې په 50% ځمکه باندې کوکنار کرل شوی دی. عبدالواحد مدق قله لوګر لیکي خدای دې وکړي چې خلیل زاده او طالب چارواکي د سولې پاړه ویني هي موافقه ته ورسی شي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت لیکي طالبان باید ژر تر ژره اوربند وکړي او د سولې خبري د افغان حکومت سره پیل کړي او امریکا باید خپل سرتیری د افغانستان څخه وباسي. عزیز زابلې له زنجیره لیکي د سولې د خبرو و پریکړه لیکته خوشبينه یو خدای دې وکړي چې پر اوربند هم موافقه وشي. دا هغه پیغامونه چې د افغان بسیم د 1903 لاري مراسته ولي استاد سينور پیغامونه پر